دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم، نن د شنبه ورځ ده، د امریکا غږ دویمه سهارنۍ خپرونه اوري. زه سید سلیمان شاه د دې سات خبرونه لولم. د جمعې په ورځ د زابل د ولایت په مرکز قلات کې په سلګونو ډرایورانو د پولیسو لخوا د یوه موټر چلوونکي د وژلو نه وروسته د احتجاج په توګه د کابل قندهار لویه لاره د ټرافیک په مخ تړلې وه. دا خلک وایي چې د کابل قندهار د لویې لارې پولیس له موټر چلوونکو نه په غیر قانوني توګه پیسې اخلي او که انکار وکړي نو په موټرو باندې ډزې کوي. تیره شپه په قلات کې د یوې بار وړونکي لارې د ډرایور چې له پیسو ورکولو نه انکار کړی وویشت او وژه. دو تنو عین شاهدانو امریکا غږ ته وویل
اوله پوسته باندې درې زره کالدارې ځینې وشي دغه تندی دی ولې هم دی بې عزته کړی هم دی.
پر دولس بجې په بالا پر دغه نه موږ د زابل سه ووتو. دغه اوله پوسته د ملنګ کاکړان د چینې ده، نو بیا پر موږ یو ټاک وکړي چې ودرېږه. پر دوم ټاک چې موږ څنګه موټر ورته دروي موږ ونډوالې رشید کې په سر کې وویشتی. ما دغه وزره ورکې د دا رقم په لاس کې وي وروی نه رسولې شاده چې قبول.
لبلخوا د سه شنبه په شپه د جوزجان ولایت د اقچې د ولسوالۍ په بالا سر باندې د طالبانو د مرګانی برید په تعقیب د جمهور رئیس اشرف غنی لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د جمعې په ورځ ګواښ وکړ چې د طالبانو برید به بې ځوابه پاتې نه شي. په دغه برید کې د حکومت شل پولیس او عسکر وژل شوي وو. جوزجان چې له ډېرو کلونو نه په کنټرول کې دی د جنرال دوستم د طرفدارانو مهم مرکز ګڼل کېږي، خو په دې وروستیو وختونو کې د طالبانو د فعالیتونو ساحه پکې پراخه شوې ده. په لسګونو زرو احتجاج کوونکو چې مشري د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند د فضل الرحمن ډلې مشر مولانا فضل الرحمن کوله د پاکستان د مرکزی حکومت د راپرځولو لپاره د جمعې پر ورځ په اسلام آباد کې مظاهره وکړه. عمران خان او د هغه کابینې ته دوه ورځې مهلت ورکړی چې په خوښه استعفا وکړي. مولانا فضل الرحمن عمران خان په تیرو پارلماني انتخاباتو کې د پوست په مرسته پټګۍ برګۍ د دولتي پیسو په غلا او د پاکستان د اقتصاد تباه کول زورن کړی، خو عمران خان د پاکستان پوځ او دغه په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف ګوند دغه تورونه رد کړي دي. د امریکا کانګرس د استازو د مجلس رئیس میرمن نانسی پیلوسی د جمعې په ورځ ویل توقع کوي چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ازل کولو د پروسې علني استماعي غونډې به په دې میاشت کې پیل شي. پیلوسی د بلومبرګ خبری اژانس سره په مرکه کې ویل چې د ټرمپ د عزل یا قدرت نه د کولو په خاطر علني استماعي غونډې باید د هغې په قول ښې مستحکمي او پیاوړي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي چې د اسلامي دولت یادایش د نوي نومول شوي مشر ابو ابراهیم الحاشمي القرشي د اصلي نوم او هویت نه دی ښه خبر دی. ټرمپ بې له دې چې تفصیلي بیان کې د جمعې په ورځ په ټویټر کې ولیکل موږ بالکل پوهیږو چې دا سړی څوک دی. څېړونکي وایي چې د داعش د نوي مشر له کونډیت نه داسې ښکاري چې په قوم قریش او د عربو د بنو هاشم قبیلې غړی. بنو هاشم په اصل کې د اسلام د پیغمبر علیه السلام پلارنۍ قبیله وه. داعش د مرامنامې له مخې د اسلامي دولت خلیفه باید هم د دغې قبیلې غړی. د سوریې په شمالي ختیځ کې د اوربند د نافظولو لپاره د امریکا او روسیې د کوششونو باوجود د جمعې په ورځ د ترکیې د طرفدارو وسلوالو جنګیالو او کوردي ځواکونو ترمنځ په څو کلو کې نښتې روانې وې. د افریقایي هیواد مالي چارواکو ویل چې 15 عسکر د جمعې په ورځ د وسلوالو اسلامي جنګیالو په حمله کې وژل شوي دي. توقع وه چې د امریکا او چین جمهور رئیسان ډونالډ ټرمپ او شی جین پینګ د روانې میاشتې په 14 په چیلي کې د آسیا پاسیفیک د همکارۍ د سازمان د مشرانو پالي غونډه کې د ګډون په وخت د امریکا او چین ترمنځ نوی تجارتي تړون لاسلیک کړي، خو د چیلي جمهور رئیس سبا شین پینیرا د دولت د ناقصو پالیسیو او په ټولنه کې د بې انصافیو په خلاف په چیلي کې د پراخو ولسي مظاهرو په تعقیب د غونډه فاصله کړه. په عین وخت کې هسپانیې د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د چیلي په ځای به د آسیا پاسیفیک د همکارۍ د سازمان د غونډې کوربتوب په غاړه واخلي. د رویټرز اژانس وایي چې د ارجنټین منتخب جمهور رئیس البرټو فرنانډز د جمعې په ورځ د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره په تلیفون باندې خبرې وکړې. فرنانډز د یک شنبه د ورځې پارلماني انتخابات وګټل. د ملګرو ملتونو د انساني حقوق دفتر د جمعې په ورځ په هیتی کې د حکومت په ضد د ولسي احتجاجونو په دوران کې د امنیتي ځواکونو لخوا د ژورنالیستانو سره د ظلم تشدد او تحریف حقله خپل اندېښنه څرګنده کړې ده. د ملګرو ملتونو په رپورټ کې راغلي دي چې 240 کسان وژل شوي او 80 نور زخمیان شوي دي. یو ژورنالیست او 9 نور هم زخمیان شوي دي. دا د دې ځات خبرونه.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا راډیو سو اوریدل دا هم د خبرونی لمړی رپورت د افغانستان د دفاع وزارت پروان کال کې د افغان امنیتي ځواکونو د تلفاتو د زیاتیدو په اړه د سیګار رپورت ناسم بللی. دغه وزارت وایي د تیرو کلونو په پرتله د افغان ځواکونو تلفات کم سوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتیش دفتر سیګار ویلي چې په دوبی کې د افغان ځواکونو تلفات د تیر کال په پرتله 15% زیات و. په دې باره کې زموږ همکار اکرام شینواری رپورت لري.
د دفاع وزارت د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمپاتیش دفتر سیګار هغه راپور ناسم بللې چې د تیر دوبی په جګړو کې د وسلوال طالبان سره د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو د تلفاتو د کچې د زیاتیدو خبر ورکړی. د دفاع وزارت وان روح الله مزید جمعې په ورځ امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د دې لپاره چې افغان امنیتي ادارو مشرانو د جګړې پخوانۍ تګلاره بدله کړې او اوس افغان ځواکونو د دفاعي حالت پر ځای تاروزي حالت غوره کړی، ورسره د دغو ځواکونو تلفات هم کم شوي.
لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده، د افغانستان دفاعي امنیتي ځواکونه له اتو میاشتو راهیسې کاملا له تدافعي حالت نه وتلي دي، تهاجمي حالت کې دي. نو په دې اساس باندې نسبت د پخوانۍ زموږ عملیاتونو شدت هم اخیستی دی، په وسیع توګه هم ترسره کیږي، ولې باوجود دغه هم نسبت د پخوانۍ زموږ تلفات د دفاعي او امنیتي ځواکونو کاملا راټیټ شوي دي.
روح الله احمد ویل چې د همدې بدلون له امله افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په تیراتو میاشتو کې د وسلوالو طالبان څخه د بدخشان، تخار، بغلان او غزنی په ولایتونو کې 14 ولسوالۍ بیرته نیولي دي.
کله چې د خالد عملیات پیل شوي دي، موږ توانېدلی یو چې په تیرو اتو میاشتو کې لکه څرنګه چې ما مخکې وویلې کاملا له تدافعي حالت نه وتلي او تهاجمي حالت ته هغه یوه نښه صریح او واضح دا ده چې منګه توانېدلی یو په دومره وخت کې 14 ولسوالۍ د دښمن له تصرف نه آزاد کړو او وسلته د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونه مستقر دي.
خود افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمپاتیش دفتر سیګار په تازه راپور کې ویلي چې د روان 2019 میلادي کال د جون د لومړۍ ورځې څخه د اګست د میاشتې 23 پورې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې د تیر 2013 میلادي کال د همدې مودې پرتله 15% زیاتوالی راغلی دی. سیګار ویلي چې په دغه موده کې افغان ځواکونو ته 15% تلفات په دی پی حالت کې رسیدلی دي. همداشان سیګار ویلی چې په دغه موده کې د تیر کال د ورته موده پرتله د افغان حکومت وسلوالو مخالفانو په عملیاتو کې 19% پورې زیاتوالی راغلی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمپاتیش دفتر ویلی چې په تیر دوبی کې د افغان حکومت وسلوالو مخالفانو د افغان ځواکونو په وړاندې 1003 عملیات ترسره کړي چې د 2013 کال د دوبی د 3 میاشتو پرتله 11% زیاتوالی ښیي. د افغانستان د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې افغان امنیتي ځواکونه د جګړې پر مهال روزنه اخلي چې د جګړې پولیسو کې سرتیرو ته اړتیا ته په پام لرلی، ځکه څومره چې لازمه ده دا ځواکونه په بشپړ ډول روزنه نه ترلاسه کړي، چې همدا کار د جګړې پولیسو کې د افغان ځواکونو تلفاتو یو علت کیدی شي. د پوځي چارو کارپوهان وایي چې افغان ځواکونه لا هم روزنې او امکاناتو ته اړتیا لري. سیګار دا راپور په داسې حال کې خپور کړی چې په افغانستان کې هر کال د ژمي په موسم کې د جګړو شدت یو څه کمیږي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.6 اف ام 3.15.
درنو اوریدونکو، د زابل په مرکز کلات کې په سلګونو موټر چلوونکو د پولیسو لخوا د یو موټر چلوونکي د وژل کېدو په غبرګون کې د کابل کندهار لویه لاره د ترافیکو پر مخ تړلې وه. په دغه اعتراض کې تر 400 زیات موټر چلوونکي برخه درلوده او د لارې د بندېدو له کبله تر 1500 زیات بار وړونکي او کوچني مسافر وړونکي موټرونه بند پاته وه. په کلات ښار کې د کابل اعتراض کوونکي موټر چلوونکي وایي چې د پرونی پیښې عدلي تعقیب غواړي او د راتلونکي لپاره باید د دغه ډول پیښو مخه ونیول سي. نور حال د عزیز الله پوپل په رپورټ کې واوري.
اوله پوسته باندې 3000 کلدارې جنو وشي دغه تندې دی ولې هم دی بې عزت کړې هم دی.
دا په کلات شهر کې هغه موټریز موټر چلوونکي دي چې د خپل وجلسوي همکار د قاتلینو د عدلي تعقیب غوښتنه لري. موټر چلوونکي وایي چې د زابل په اړوند سیمو کې د کابل کندهار د لوی لارې پولیس له موټر چلوونکو څخه غیر قانوني پیسې اخلي او د غوښتنې د نه منلو پر مهال پولیس پرې ډزې کوي. د کلات شهر اړوند د سینک پر پل باندې ولاړ موټر چلوونکي وایي چې تیره شپه د کلات شهر اړوند د کاکړانو چینې سیمه کې د شهره پولیسو د یوې باروړونکې لارې موټر چلوونکي د ټاکل سوو پیسو د نور کولو پر مهال پټه زو وژلي.
پر دولس بجه په بالا پر دوغه موږ د زبل سووتو دغه والا پسته د ملنګ ککړان د چینه ده نو بیا پر موږ یو ټاک وکي چې و درېجه پر دوم ټاک چې موږ څنګه مټر ته دروي موږ وندوال رشید کی په سر کې وښتي ما دغه وزره ورکه ده د رقم په لاس کې وروې نه رسولې شاده چې کبو
اعتراض کوونکي موټر چلوونکي وایي چې د یادو سنزو د هلتر مهاله به خپل اعتراضونو ته دوام ورکړي. د عبدالله جان په نوم د کابل کندهار د لوی لاري موټر چلوونکي او د ننني اعتراض یو ګډونوال آشنا رادیو ته ویل چې د زابل په اړوند سیمو کې څلور امنیتي پوسی دي چې له موټر چلوونکو سره ناوړه چلند کوي او پر هر باروړونکي موټر باندې 15,000 کلداري وسخه غواړي.
غلار باندې پیسې نه اخیستل مسلمانانو څه پیسې ورکول بیا وزره کالدار ورته نیول ول نظر درکړه راکه د نظر نور کول اشاره خو ټاک پر وک پر هغه ځای باندې وښته دا ټول پیسې غواړي موږ د مالونو ودا کړی راوړو هغه زبرخیل سره شواک بیا تر باباګه پر بشور علی کړی.
بلی خواته د زابل ولایتي شورا هم د موټر چلوونکو سنځ پر ځای غني او زیاتی چې د ولایتي ادارې ترڅنګ په کابل کې هم ل اړوند لوړپړ مسولینو سره یاد سنځ شریک کړي ده. د ولایتي شورا رئیس اجیا تاجان حق بیان په دې اړه آشنا رادیو ته داسې ویل.
زابل کې چې کومه پیښه نن سوې ده د کاکړانو د چینې پولیس دې سي هغه له موټر څخه په رڼا ورځ هر ورځ د تیر درو میاشتو په دې خو پیسې اخی خلک شکایت او خلکو ته بدی بیکار خبرې کوي. دا یوازې کاکړانو کې نه داسې له شر څخه پاسره تیر سي به تر نورکه پوری تر شاجوی پوری د زابل په ټولو ساحه کې پولیس له خلکو څخه په زور پیسې اخی او دا اوله پیښه نه ده درې کسه مخکې دلته په شهادت رسیدلې دا څلرم ده اوس کې دا आवाज موږ مخکې هم د زابل تر رابری سره په نظامی مجلس کې څو واري وړاندیز کړی حتی په کابل کې هم له مسولینو سره موږ دا خبره شریکه کړې ده خو بدبختانه تر اوسه پورې چا د دوه خلکو سپام اورځ د خلکو مالونه لوټي تصمیم نه دنیولای.
د زابل امنیه قمندانی وایي چې د پیښې پلټنه کوي او د اوس لپاره د غي امنیتي پوسټ پولیس نیولې چې پر موټر چلوونکو یې ډزې کړې. د زابل د امنیه قمندان نجیب الله سرتیر ویاند سید عبد الله وایي چې سیمه ته نوې پولیس لیږل شوی او تورن پولیس زندان ته چول شوی. د کابل کندهار د لوی لارې 180 کیلومتر برخه د زابل ولایت له اړوند سیمو څخه تیرسوي. پر دې لار د نامنوی سره سره د جګړو په واجه تخریب شوی پلون او پلچکونه او ترڅنګ د زابل په اړوند سیمو کې د لوی لارو د ساتنې د پولیسو لوري غیر قانوني پیسې اخیستل د دې لارې چلوونکي لوی ننګونه ګڼي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د هم تو نړیوال رپورټونه. د امریکا د استازو مجلس د پنځشنبه په ورځ د تحقیقاتو د راتلونکو پړاو لپاره د پروسیجرونو د ټاکلو ترڅنګ د یو پریکړه لیک په تصویبولو سره د جمهور رئیس ټرمپ د ازل کېدو د تحقیقاتو بهیر رسمي کړ. د تړلو دروازو تر شا د شهادت ورکولو له څو اونیو غونډو وروسته دیموکراتان تمه لري چې د جمهور رئیس ټرمپ لخوا د 2020 کال په ټاکنو کې بهرنۍ د مداخلې ته د لارې د پرانیستلو په اړه د شته تورونو لپاره د شهادت ورکولو علنی غونډې جوړوي. په ټرمپ دا تور دی چې پر اوکراین یې فشار راوړی و څو د هغه د سیاسي سیال جو بایدن په اړه تحقیقات وکړي.
د امریکا په کانګرس کې یو مهمه شیبه چې د جمهور رئیس ټرمپ سر د دواړو ګوندونو ترمنځ ژور اختلافات څرګندوي. ټولو جمهور غوښتونکو د دغه اقدام پر خلاف رای ورکړي. د دوه څخه پرته ټولو دیموکراتانو یې په پلوي رای ورکړي. دغه اقدام د هغو تورونو په اړه د تړلو دروازو تر شا پلټنو ته رسمي بڼه ورکوي چې ګنی ټرمپ پر اوکراین فشار اچولی و چې د خپل سیاسي سیال جو بایډن او د هغه زوی په اړه پلټنې وکړي او هغه هیواد ته یې د سلګونو میلیونو ډالرو د مرستو د درولو امر ځکه کړی و چې د یوې وسیلې په توګه د هغه هیواد په مشر فشار واچوي. دا ستاسو د مجلس مشر نانسی پلوسی وویل چې د ټرمپ د ازل کولو پلټنې جدي نیول
کیږي.
هغه څه چې له خطر سره مخامخ دي زموږ دیموکراسي ده. موږ د څه لپاره مبارزه کوو؟ موږ د خپلو خلکو لپاره د دیموکراسۍ دفاع کوو.
تر دغه رایګیری سمدستي وروسته ټرمپ ټویټر ته مخه کړه او دغه پلټنی یو سیاسي د سیساو بللا دا سازو د مجلس دیموکرات غړي جیم مګورن وویل
For all the disagreements I have with President Trump, for all his policies, his tweets
سره لدی چې زه د ولسمشر ټرمپ له پالیسۍ او ټویټونو او خبرو سره موافق نه یم خو هیڅ کلمې نه غوښتل چې هواد مو دغه پړاو ته ورسیږي زه دغه پریکړلیک پاړه خوشاله نه یم موږ دلته د ګوندی کار لپاره راغون شوی نه یو بلکې حقایق دې تړ کړیو چې دلته راغون شو
دا جمهور رئیس متحدینو لپاره دغه استدلال د منلو وړ نه و جمهور غتون کې غړي سټیف سکالیز وویل
Clearly there are people that we serve with that don't like the results of the 2016
سرګنده د چیز موخ سره کار له خلکو سره د چي د 2014 کال د ټاکنو پایلې نه خوښوي دا باید د هغې کوچنۍ ډلې په جمله کې نانسی پلوسی نوي چې زموږ د ولسمشر د سرنوشت ټاکل غوړي
دا جمهور غوښتونکو استدلال داو چې د ازل کولو د پلټنو نوي قوانين دا جمهور سټمپ لپاره خورا عادلانه نه دي جمهور غوښتونکو غړي ټام کول وویل
اټس ناټ ا فیر پروسس
دا یو عادلانه پروسه نه ده دا یو علنی پروسه نه ده دا یو شفافه پروسه نه ده بلکې یو محدود او تړلې پروسه ده چې نتیجه لا د مخه ټاکل شوې ده
تمکیږي چې علنی غونډې به د نومبر د میاشتې په نیمایي کې پیل شي او ورپسې به خای د ځل کولو د ماده پاړه رایګيري وشي چې به له شک به د اساس په مجلس کې چې پکې دیموکراتان اکثریت دي تصویب شي خو د سنا په مجلس کې جمهور غوښتونکو کې اکثریت لري چې د ټرمپ ملاتړ به وکړي تا جامین یار د آشنا رادیو امریکا غږ
دا واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش د سوریې د اساسي قانون د تاریخي غونډې د جوړېدو هرکلی کړی شغل ګوتریش چې د پنځشنبه په ورځ د ترکیه په استانبول کې د منځګړی توپ په کانفرنس کې خبرې کولې وی ویل چې هلمندې دا کانفرنس په سوریه کې سیاسي حل او د جګړې پای ته رسیدو ته لار هوار کړي نور تفصيل په دې رپورت کې ووري
ملګری ملتونو وای پر سوریه د ترکی ځواکونو لپاره یړغل ورسته لګتلګ یو لوکاتیا زر کسان به ځای شي چې شپګنی میلیونه کسان لا مخکې به ځای شي وو د ترکی روسی او سوریه حکومتي ځواکونه په ګډه د سوریه په شمالختی سرحد کې غزمی کوي امریکایي ځواکونه هم قمیشلی سرحدي سیمه تستانه شوې دي د پنځمې پورس امریکایي ځواکونه د سوریه په قمیشلی سیمه کې د تیرو زیرمو شاوخوا غزمی کولې روسله هغه چې لدی سیمه امریکایي ځواکونه وتل د ترکی ملاتړ ځواکونو او کوردی جنگل ترمنز پکې سخت جګړه وشوي د سوری د کوردانو مشر الهام احمد چې واشنگټن ته په سفر راغلی وای چې ترکی او سوری په لور ځواکونو د دوی 400 کسان وژل دي الهام احمد وای
څومره جرچ کې ریبایت نړیوال ځواکونه د سوری او ترکی ترمنز پر پوله د قوم د شړلو او نسل وژنې د مخنیوي لپاره واستولسه
مېرمن احمد وای چې په دغه جګړو کې 500 ملکان هم وژل شوی او په زرګونو نور ټپیان دي مېرمن احمد امریکا دفاع وزارت څخه وغوښتل چې د سوری هوایي حریم د ترکی پر مخ وتړي چې د وژنو مخه ونیول شي که څه هم په سیمه کې لړمحاله اوربن حاکم شوی خو ویرې نګدې یو لوکاتیا زر کسان اړکړي چې سیمه پرېږدي د چاشمې پورت په جنیوا کې د سوری د اساسي قانون د کمیټې غړو مخالفینو او د مدني ټولنو غړو غونډه وکړه د ملګرو ملتونو سرمنشي د سوری د بیلابیرو ډلو مخامخ لیدو هرکلی کړی دی د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش وایي
زه هیله لرم دا لیدنه د سیاسي حل په لوري لومړی ګام چې د سوریې د خلکو په ژوند کې غمیز فصل پای ته ورسوي او دې ته زمينه برابر کړي چې د سوریې ټول اوسیدونکي په خپل خوخه خپل اصلي سیمه ته خوندي او په عزت راستانه شي
خو کوردان چې په سوریه کې د اسلامي دولت په ماتولو کې رغند رول لوبولې وایي چې دوی له دې خبرو څخه استل شوې دي د کوردان دیموکرات شورا غړي الهام احمد وایي
موږ د سوریې د ویټو لکباله د سوریې لپاره د اساسي قانون د لیکلو څخه به برخصوي نو ملګری ملتونه باید د دې غلطي محاسبه مسؤلیت په غاړه واخلي چې موږ ورڅخه استلسیو
ترکیه کوردی جنگلیو ته د رهګرو په سرګه ګوري او په دې لټه کې ده چې د سوریې راتلونکو په حق له په هر ډول مذاکراتو کې د ګډون مخه ونیسي وحید الله فیضی امریکا غک واشنگټن
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 101.5
د پکتیا د کرنې او مالداری ریاست وایي چې سش کال په دغه ولایت کې د مڼو په حاصلاتو کې 40% زیاتوالی راغلی دی. په همدې حال کې د مڼو باغداران له دولت څخه د بازار موندنې غوښتنه کوي. په دې باره کې زموږ خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ لري.
عبدالحق د پکتیا د مرکز ګردیز اړوند د شیخانو په سیمه کې د مڼو باغ لري. هغه وایي له دې کبله چې ساکالې د مرضونو د مخنیوي لپاره په خپل وخت پر ونو درمل شیندلی وو، د مڼو حاصلې د تیر کال په نسبت ډیر دی. خو د عبدالحق او د پکتیا د نورو باغدارانو اندېښنه دا ده له دې امله چې د حاصل راټولولو پر مهال یې نرخ رالویږي او د ساتلو لپاره یې مناسب ځای هم نه لري، په نیمه بیه یې پر ځایي سوداګرو پلوري.
حاصلات سږ کال د یو ماه نه د ټولو پکتیا د ولایت د باغدارانو ښه حاصلات وو. چا 1000 منه واخیست، چا 1500 منه واخیست، چا 300 منه واخیست.
د پکتیا د کرنې او مالدارۍ رئیس وایي چې سږکال په دغه ولایت کې د مڼو په حاصلاتو کې 40% زیاتوالی راغلی دی. د ده په وینا سږکال تر 1500 میټریک ټنه د مڼو حاصل اټکل شوی. رئیس محمد دین مومن له آشنا راډیو سره په خبرو کې د مڼو د حاصلاتو د زیاتوالي لاملونه د باغونو ښه پالنه، له مرضونو څخه په خپل وخت مخنیوی او د مڼو د باغونو ډیروالی وبلل.
پکتیا کې خو د پکتیا آب و هوا چې ده د مڼې دپاره ډیره مناسبه ده. په ښه کیفیت باندې مڼه تقریبا د 1500 میټریک ټنه پورې 1000 میټریک ټنه پورې مڼه پکتیا ولایت کې تولیدیږي. خوشبختانه وایم چې سږ کال د میوجاتو او همدارنګه د ټولو محصولاتو کې زیاتوالی راغلی ده. یعنی تیر کال په پرتله باندې تقریبا ویلی شو چې 40% زیاتوالی راغلی ده د مڼو په تولید کې.
اوس مهال د پکتیا په مرکز ګردیز او ځینو ولسوالیو کې نږدې پر 2600 هکتاره ځمکه د مڼو باغونه ولاړ دي. د کرنې او مالدارۍ رئیس وایي کال تر بل د دغو باغونو شمیر مخ پر ډیرېدو دی. رئیس محمد دین مومند وویل چې د یو څه اندازه مڼو د ساتنې لپاره په ګردیز او سید کرم ولسوالۍ کې سړې خونې هم لري او د غرض د بازار موندنې لپاره یې د باغدارانو پر دریو ټولنو هم کار کړی.
دغه ټولنه په رسمي بڼه باندې وزارت ته لیږلې دي تر څو وکولی شو چې د ټولنو سره کار وکړو او د بازار موندنه په باره کې. او اول دې نه هغه سړی خونې چې دوه دانې د پکتیا دپاره په پلان کې نیول شوي وي، دا هم عملیاتي ټیم ته چې د ریاست جمهوري لخوا نه ورته ورکول شوي دي. امیدواره یو چې هغه هم منظوري شي او هغه کار شروع شي او زموږ د دیقانانو دغه ستونزه سره حل شي.
پکتیا د افغانستان د ډیرو نورو ولایتونو په څیر د مڼو د ښو باغونو په لرلو سره د ښه کیفیت مڼه تولیدوي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 100.15، د انټرنیټ لارې pashto.voa.com.
د نیویارک د پرت له انستیتوت څخه یوې فارغې سوې محصلې چې میرګې هم لري، د هغو کسانو لپاره چې میرګې لري د لومړنیو طبي مرستو یو سیار خوندي بالشت جوړ کړي. هغه هیله منده ده دغه وسیله له هغو کسانو سره چې د عصبي حملو له خطر سره مخ دي مرسته وکړي. نور تفصیل په راپورټ کې واوري.
هاي، مای نیم از اوما سمیث، ایم د یو اس ناشنل جیمز ډایسن اوارد وینر.
درویشت کلنی اوما سمیت د نیویارک د پرت په انسټیټیوټ کې د ډیزاین په اړه خپل زده کړو مهارتونو څخه په ګټه اخیستو، داسې یو زیرک بالښت جوړ کړی چې د مرګی لرونکو کسانو لپاره به ژوند یو څه اسانه او خوندي کړي. نوموړی خپل هم مرګی لري.
زه خپل ناروغۍ د دې کار کولو ته وهڅولم. زه مرګی لرم او څلور ځلې راباندې داسې حملې راغلي چې روغتون ته وړل شوی یم. درې حملې په ډیرو خطرناکو ځایونو کې راباندې راغلي او شاوخوا مې داسې څوک نه و چې پوه شي کله چې د مرګي حمله راځي باید څه وکړي.
په همدې خاطر هغې دغه سیار خوندي بالښت جوړ کړی چې د مرګي لرونکي کس سر د حملې په وخت کې خوندي وساتي او د حملې په صورت کې د ناروغ شاوخوا موجودو خلکو ته د لومړنیو طبي مرستو لارښوونه وکړي. نوموړی وایي له دغه خوندي بالښت څخه باید هغه وخت کار واخیستل شي چې ناروغ په خپلو سترګو کې د حملې علائم یعنې د رڼا او تیاري احساس وکړي.
کله چې ناروغ د حملې احساس وکړي بالښت خلاصوي او د هغه لپاره خوندي محفظه ورنه جوړیږي. دا ډول خلاصیږي او سر دلته له دغه پوښ لاندې نه ایستل کیږي.
پوښ د ناروغ سر په بالښت باندې ساتي چې د ناروغ د نفس د بندېدو مخه ونیول شي آبرینو او لناروغ سره نږدې نورو کسانو ته د لمړنیو طبي مرستو لارښوونې د بالښت په پوښونو لیکل شوي او که چیرې ناروغ بلکل یوازې وي د محفظې په داخل کې ځای پر ځای شوی سنسر حمله کشفوي او که چیرې حمله له 5 دقیقو زیاته شي امبولانس ته زنګ وهي. د امریکا د ناروغیو د کنټرول او وقایې د ملي مرکز د معلوماتو له مخې په دغه هیواد کې 3.4 میلیونه خلک میرګي لري.
زما اختراع د میرګي لرونکو کسانو لپاره یو خوندي سیار بالښت دی.
د دغه خوندي محفظې په جوړولو سره آغل سمیت د جیمز ډیسن په نامه د امریکا ملي جایزه وګټله. دغه جایزه ځوانو مخترینو ته ورکول کیږي. هغه غواړي چې اختراع یې په نړیواله کچه هم جایزه ترلاسه کړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
په جاپان کې د ټکنالوژۍ په یوه نندرتون کې چې په دې نږدو وختونو کې جوړ سوی و، داسې ټکنالوژي وښودل سوه چې په راتلونکي کې به د انسانانو ژوند ته ډېر سهولتونه راوړي. نور تفصیل په رپورټ کې واوري.
تر دې دمه ډېر روباتونه یوازې تکراري او ستړي کوونکي کارونه ترسره کوي او د دې وړتیا نه لري چې د انسان په څیر د یو حقیقي همکار په توګه ورڅخه کار واخیستل شي. خو په نږدې راتلونکي کې به دا ډول یو روبات جوړ شي.
د شادو پر روبوټ باندې تاسو په زیات اطمینان سره کولی شئ چې په لرې ځای کې شیان کنټرول کړئ، شیان جوړ کړئ، خواړه پاخه کړئ، ځای پاک کړئ او لرې څخه د خپلو عزیزانو پالنه وکړئ.
د شادو هپټکس او سینټچ شرکتونو په ګډه د شادو د روبوټ په جوړولو کې کار کړی.
موږ فکر کوو چې روبوټونو ته د لمس د واقعي حس ورکول دغه ماشینونه د ډیرو کارونو جوګه کولی شي. دوی ته د دې احساس ورکول چې ګوتې د انسان په توګه شیان حس کړي او پوه شي چې څه کار کوي به ډیر ګټور وي.
د سیاټیک په نامه په جاپان کې په جوړ شوي نندارتون کې شرکتونو خپلې نوې ټکنالوژۍ وښودلې. د الوتلو د دغه ماشین په شان ډیرې ټکنالوژۍ ښایي په راتلونکي کې جوړې شي.
په دنیا کې اوس د الوتلو ډول ډول وسیلې موجودې دي. د الوتلو سیستمونه د طبیعي آفاتو په وخت کې چې سړکونه خراب وي ملاتړ برابرولی شي. د اوس لپاره موږ په خپل ټول طاقت سره د همدې ډول وسیلو په جوړولو کار کوو.
د میتسوبیشي شرکت وایي دغه وسیله موږ له یو بل سره نږدې کوي.
د اولمپیک لوبې راتلونکي دي. ښایي خلک وغواړي چې خپل مخاطبین په نړۍ کې زیات کړي. په دې توګه دوی کولی شي چې په څو ژبو کې خپل پیغامونه ولیکي او له ډیرو خلکو سره یې شریک کړي.
په نندارتون کې د ټکنالوژۍ ډول ډول زیرکې وسیلې وښودل شوې.
د امریکا غږ د آشنا راډیو په خپلو بېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا راډیو خپرونې مه هېروئ.
روغتیایي مسؤلین وایي چې په قندوز کې د پولیو له څاڅکو پرته له یو کال کم عمره ماشومانو ته په کلینیکونو کې د پیچکارۍ له لارې هم د پولیو واکسین تطبیقیږي. د قندوز د کتلوي معافیت امیر غلام جیلانی عطایي وایي چې له څه مودې را په دې خوا اوس په نورمال ډول په کلینیکونو کې ماشومانو ته د پولیو د څاڅکو نه علاوه د پولیو د مخنیوي په خاطر د پیچکارۍ له لارې هم واکسین کیږي.
دغه واکسین خو تطبیقیږي د نورمال شکل باندې. مونږ هغه ماشومان چې د واکسین تقسیم اوقات لرو، دا یو کال نه ټیټ ماشومان، صرف یو کال نه ټیټ ماشومان چې هغه دریم ځل مراجعې ته چې راځي هغه کارت ورسره وي، بیا په هغه خوا کې ورته دا د پولیو یو زرقي واکسین ورته کیږي. نور ماشومانو ته نه کیږي. دغه دوه کلنو، درې کلنو، څلور کلنو، پنځه کلن دی ته بیا نه کیږي. صرف د یو کال نه ټیټ ماشومان دغه ځکه نارمل دغه دی تقسیم اوقات دی چې هغه ماشومان ته ټول افغانستان کې دا کیږي. فرق نه لري، دواړه یو واکسین دي خو موثریت یې بېخه دی. د زرقي واکسین موثریت نه وي شته د ماشومان د پولیو د مرض نه دغه مخنیوی کوي.
د پولیو د مخنیوي زرقي واکسین اوس په ټول افغانستان کې په دې خاطر ماشومانو ته په کلینیکونو کې تطبیقیږي چې ماشومان له ګوزڼ کېدو څخه وژغوري. په قندوز کې د ډبلیو ایچ او یا د ملګرو ملتونو د نړیوال صحي سازمان د پولیو د برخې ولایتي مسؤول ډاکټر عبدالکریم باجوړی وایي چې د ګوزڼ د څاڅکو نه پرته ماشومانو ته اوس په کلینیکونو کې د پولیو د مخنیوي زرقي واکسین هم پیل شوي دي.
اوس یو بل برنامه لرو د ګوزند خوراکي واکسین نه علاوه په د ګوزند پیچکاری واکسین هم کوو د پولیو زرقي واکسین د آی پی وی په نامه.
د سیمې خلک وایي چې دوی د ټولو هغو کارونو ستاینه کوي چې ګټه یې خلکو ته رسیږي. دوی په قندوز کې د پولیو د مخنیوي لپاره د سیمه ییزو مسؤلینو هڅې ستای یو زیاتوي چې دوه کاله وړاندې په دشتیرچی کې د یوې ماشومې په ګوزن داخته کېدو نه وروسته کتلوي معافیت د پولیو د مخنیوي لپاره پوره هڅې کړې دي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د خبرونه پای ته ورسېده، خو د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دا وخت.